په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله د مړو شمېر 2445 ته رسېدلی دی. تر ټولو ډېر اغېزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ ده چې 14 کلي پکې په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي. د نور صفا په نوم د همغږۍ او رغونې مرستندویه مؤسسې چې له زیانمن شوو سره د مرستو لپاره سیمې ته تللې ویلي ډېر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته رسېدلی. د دې مؤسسې یو کارکوونکي فتح فطرت ازادي راډیو ته وویل
تمام کسایی که ما دیدیم متاسفانه اطفال و
ټول کسان چې موږ ولیدل ډېر مرګ ژوبله ماشومان او ښځو ته رسېدلې، ځکه زلزله په ورځ کې شوې او ځوانان او سړیان پر کارونو بوختو. د هرات د حوزوي روغتون د اورتوپیدۍ د څانګې یوه ډاکټر قاسم سادات ازادي راډیو ته وویل د دغې پیښې د مړو او ټپیانو له 80% زیاتې ښځې او ماشومان دي. د هرات په زلزله ځپلې سیمه کې نن درېیمه ورځ هم داسې مهال چې د زلزلې سخت ټکانونه احساسېږي، تر خاورو لاندې د احتمالي بند پاتې شوو کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې په سیمه کې عام خلک هم په بیلونو او نورو وسلو د خاورو د لرې کېدو هڅې مخته وړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلې د شنبې ورځې زلزلې د هرات په لویدیځ کې د 11 کلو ټول کورونه ویجاړ کړي. بل لور ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی نن هرات ته تللی چې زیانمن شوې سیمې له نږدې وګوري. د طالبانو حکومت ویلي دغه پلاوی د سفر هدف د بیړنیو مرستو رسول او د مرستو له عادلانه ویش ډاډ ترلاسه کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه یې کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په دې اړه رسنیو ته ویلي چې په دغه مکالمه کې ښاغلی امیر عبداللهیان په هرات کې د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکي وښوده او له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ژمنه وکړه. د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول زلزله ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دی ورکړي. تر دې وړاندې چین، جاپان، ترکیه، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو او سازمانونو هم د زلزله ځپلو د مرستو ژمنې کړې دي. د رختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د شنبې په ورځ د ایران پورې ته نږدې د هرات لویدیځې سیمې سختې وځپلې. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزه خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریزو شاوخوا زر بریدونه کړې دي. بل لور ته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي. د وژل شوو 10 په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. د حماس ډلې ادعا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو د دو ډلو په ګډون 245 رومانیي اتباع له هغه هواده استل شوی دی. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلي او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاند لومینیتا اودیبیسکو وویل په تیرو 2 ورځو کې 800 رومانیایان د اسرائیل وتلي او د اټکل له مخې هم دومره نور هلته پاتې دي. نن د ورځې په پیل کې هنګري هم اعلان وکړ چې تیره شپه یې خپل 215 اتباع د حواله لارې په 2 الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلي دي. هیوادونه له اسرائیل څخه خپل اتباع وروسته له هغې باسي چې د شنبې په ورځ سخت دریځو فلسطیني ډلو له غزې پر اسرائیل برید وکړل. په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ شخړې روانې دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالي چې د 2024 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبډلیو د لوبولو په هدف نن سهار د عمان د پلازمېنې مسقط پر لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پڼه کې ویل شوی چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډله په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 اوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. ازادي راډیو اوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي د وروستۍ زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمیر شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي او سیمه کې هم وضعیت استراري دی.
خلکو تر وسه تیره سوی ده، دا کار خلک د ماشینرۍ په واسطه له خاورو څخه راایستل کیږي.
د زلزله زپلو سیمه د وروستۍ وضعیت په اړه مو د یوې مرستندویه ټولنې چې د ژغورنې هڅې مخ ته وړي مرکه کړې ده.
اوس بدون د خلکو نه چې د هغوی کورونه برم شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي.
په زلزله زپلو سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو له زپل شوو سره د مرستو د بهیر او اړوند نورو مسایلو په اړه پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهمې نیمایي کې 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی دی. دا به هم واوري چې د هرات زلزله زپلو سره د مرستو لپاره په اورزګان کې هم د مرستو راټولولو یو کمپاین پیل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې پر اسرائیل غزې د حماس له برید وروسته د سیمې د وروستي وضعیت له حاله مو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت وایي د شنبه ورځې زلزلې وروسته یو شمیر خلک لا هم تر خاورو لاندې دي او په سیمه کې وضعیت استراري دی. د دې وزارت ویان نن رسنیو ته وویل تر خاورو لاندې د پاتې کسانو د رایستلو او لټون عملیات روان دي. پیخو ته رسیدو په چارو کې طالبانو د دولت وزارت دغه راز وایي نن هم په هرات کې له زلزلې وروسته سخت قانونه احساس شوي، خو د تلفاتو او اورانی په اړه نور معلومات نه لري. د دې وزارت چارواکو د پرون برعکس په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکل، خو لومړني معلومات ښیي چې نږدې 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له بلې خوا د یو شمیر خیریه مؤسسو مسؤلان چې هرات تللي ازادي راډیو ته وویل د زلزلې په قربانیانو کې ډېری ماشومان او ښځې دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې، همدا شېبه راسره د زهیر مل صاحب په دې اړه چارواکو نور څه وویل د هرات د وروستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو په اړه او د غرض د لټون د یا ژغورنې د عملیاتو په باب.
نږدې نیم ساعت وړاندې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان رسنیو سره خبرې وکړې او هغه د هرات په زنده جان او پوریان ولسوالیو کې د شوې زلزلې وروستي معلومات رسنیو ته ورکړه. وایي ویل چې هلته وضعیت لا استراري دی او د خاور لاندې خلک پاتې دي، خو د دوی د لټون عملیات روان دي. جنان سائق دا وضعیت بیړنۍ وباله، خراب وباله او زیاته کړ چې دوی 15 ټیمونه تر خاور لاندې د پاتې خلکو دراوښتو په هڅه کې دي. خو هغه د پرون برعکس بیا په زلزله کې د مړو او ټپیانو جلا جلا ارقام ورنکړل. یوازې دومره یو ویل چې دوی ته معلومات لومړني معلومات چې ورسېدلی او دوی تخمینی اټکل کوي هغه دا چې 4,500 کسان مړه او ټپیان دي، خو جلای نه وای. مګر پرون یې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 2,400 کسان مړه شوي دي او 2,000 ډیر ټپیان دي. خو جانان سائق نن رسنیو سره په خبرو کې د پرورې خبرو کړه شپیرو پاړه باندې هم بخده وخته وی ویل چې په وشمیرو کې ځنې تیروتنه و چې د علامه بخنه وایي. ترخوا یو شمیر د خیریه مؤسسو کارکونکو هم چې د هرات زندجان ولسوالۍ ته د مرستو رسول لپاره تللي ازادي راډیو سره د سیمې وضعیت په شریک کړه. د لومړی خبرې دا کړی دا چې د پیښې کې ډېر قربانیان چې دی هغه ښځې او ماشومان دي. دلیل هم دا ویل دی چې پیښه په د زندجان او غوریان په داسې سیمو کې شوې چې هغه اطراف دي، یعنی کلیوالي سیمې دي او معمولا هلته ماشومان او ښځې په کورونو کې، نو قربانیان ځکه هم دوی دي. یو شمیر نورو رضاکارانو بیا د طالبانو د ژغورنې په عملیاتو باندې نیواکه کړې ده. ویلي دي چې نه یوازې دا چې پڅ دي بلکې غیر مسلکي دي. دوی یوې چې هلته عملا د خلکو د لټون باندې بوختې ازادي راډیو ته ویل چې د دوه سکواټر او بلډوزر لیدلې چې هغه په غیر تخنیکي ډول باندې سیمې راسپړلې او هڅه یې کوله چې قربانیان راوباسي. خو د طالبانو پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې 2000 تنه هلته لیږلي دي، نه یوازې دا چې د لټون عملیات کوي بلکې مرستې هم خلکو ته رسوي او تر خوایده هم له نړیوالو وغوښتل چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې په ګډون د لټون په عملیاتو کې هم د دوی لاسنیوی وکړي. یو خبر بل هم چې نن سهار رسنیو البته خبر کړل سعودي عربستان حکومتي رسنیو او تر خوای د ترکیه دولتي رسنیو چې د دوی یوازې مرستې سیمې ته ورسېدلې دي او حالت یې زلزله زپلو سره د مرستو رسولو لړۍ فایل کړې ده.
ظاهر مال صاحب زلزلې وروسته سخت قانون ډیر احساسيږي په دې اړه آیا خلکو ته ویل کیږي چې ویل شوی چې وران شو کورونو ته نن نو زیاد دغه وروستی قانون د ژغورنې او لټون عملیاتو باندې کوم اغیز کړی دی کنه ځکه چې که زلزلې ټکان بیا هم کیږي هغه دیوالونه یا چتونه چې نیم زوړندې یا د نړیدو په حال کې دي د احتمال شته چې بیا هم ونړیږي او نور لدی وروسته خلکو ته مرګ ژوبله واوړي.
و د نن رسنیو سره په خبرو کې به خود درسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت دا خبره تایید کړه چې بل زلزلہ او شوې د البته د زلزلې ټکانې ونه ویل بلکې رسمنې ویل چې زلزلہ وا اما دا ونه ویل چې د رختر په کچه باندې څومره وا څومره اټکل شوې خو یو شمیر نړیوالو اژانسونو ویل چې نږدې 3.8 هم 3.2 درجه د رختر په کچه زلزلہ شوې ده. د دا هم ویل چې نور زلزلو د کېدو امکان یا هم د ټکانونو امکان شته دی او لامدي عمل دوی له خلکو نه غواړي چې هلته کومک ترسو هلته کوم زلزلہ زپلی چې دی امن زینو ته انتقال شي یا خوندي زینو ورته برابر شي ترسو لک تر لګه د اوس لپاره خوندي اوسي او په بیړنیو حالاتو کې حکومت لمړنۍ یو ابتدایي مرستې چې دی دوی ته ورسیږي ځکه په ښکار ټکو یو ویل چې دوی او د انساني وس نه پورته ده او د بلکې په ماشینونو باندې عملاً د دوی کار روان شوی ده او د خلکو له وسه پورته تللې ده. دا خبر
امید ظاهر مال تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو په هرات کې د زلزلې له امله د تلفاتو د شمیر د ډېرېدو تر څنګ د غرس په سیمه کې ژوندي پاتې شوي کسان هم د څښاک پاکو اوبو او خوړو ته د نه لاسرسي له امله د جدي ستونزو سره مخ دي او د ناروغیو د خبرېدو ویره هم په زلزله ځپلو سیمو کې ډېره شوې ده. د ازادي راډیو بل خبريال مرسلین ارسلا د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودي سره پر همدې موضوع مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د سیمې وضعیت څه ډول دی.
نو خساره په داسې اندازه وخت چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي نو هیڅ شی نه دی ورپاتې او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله یعنی ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار د نیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي، حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي. دغه خصوصاً کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه ښکوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوې دي نو په داسې یو حالت کې د څکا کوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څکا کوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پېښې وشي د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه دی، هوا یخه ده. دا اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي او هغه کورنۍ چې متضرر شوي دي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی و، مکمل بند شوی و. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې روانې کړې وې. بل تر ټولو سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چې پکولی شي، بیخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درو آخر و نتوانید لوشید باد خاطر خیمه و درواله شو، دومره تیز باد و شمال و. نو دی دو خلق لاس نیوهی پا کار دهی پا هر طریقه چی وشی باس همکاری و سب کار ده دو بو دی خوراک تنیر وقت پوریش دوی زای بزای کیگی و دی خیمه حتی ده امکان پیدا شی چی دوی انتقال شی خار تا خالی زایین کرونه که پیدا شی اقلا پا مناسب زایی که خیمه ورته و درواله شی، اگر تیز باد و شمال نخوب پا امن شی.
ګڼو هیوادونو بهرنیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو یا خیریه ادارو هم اعلان کړی چې دوی مرستې به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم رامنځته شوی ترڅو داسې دا مرستې په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
زه دغه نن خبر شوم دلته د شهیدایي په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دینه دغه مهاجر ورغلي دي هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات اضطراري دي. دغه اوس هم خلک په ځینو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالات وباسي یا مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې زخمیانو سه دي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وې چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه دې کورنۍ یې یو ډېر څوک پاتې نه و، یا کوم یو پاتې و مغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې و، هلته ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د هغو د ورکې خطر ډېر دی.
د کلی په نوم د یو خیریه بنسټ له رئیس مجیب الرحمن محمودی سره په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د وضعیت په باب مرکه وه. د ښاغلي محمودی خیریه بنسټ په سیمه کې دی او خلکو ته مرستې رسوي. دغه راز وړاندې د خپرونې په دوهمې نیمه 25 دقیقې بحث مو هم د هرات زلزلې ته ځانګړی شوی. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي د خطرونو څېړونکی او دغه راز د جیولوژي متخصص دوه کس البته را بللی دي. کولی شئ چې په دې بحث کې د زلزلې د خطرونو دا چې په څه ډول کولی شئ له حد اقل د زلزلې له خطرونو وروسته ځان وژغورئ او څه تدابیر باید ونیول شي، په دې اړه نور له ازادي راډیو اورېدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په روزګان کې هم د مرستو یو کمپاین پیل شوی دی. د انټرن کوډ کې د هرات د ورستې زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کې ښودل شوې دي. ولایت خلکو او د غرزایي مسولینو ویل جمند چې تر خپل وسه به د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوي.
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرې ښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پارې ښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
که تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادات پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست او نور مختلف اداراتو په همغږۍ او مرستې سره یو څه د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول. صندوقونه کې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کې. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کیسه وغځیږي.
بل خو د ورزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یو غوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپل واسه ورسره مرسته وکړي. د دې لړلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ یو کومک وکړو. زموږ ټول رزګانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي. ان شاء الله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونی زلزلې له امله په ډیر لسکلو کې 2353 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
په هرات کې د ورستۍ زلزلې د مرګ ژوبلو شمیره زیاته شوې ده. د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې وایاند نن رسنیو ته وویل چې د مرګ ژوبلې شمیره شاوخوا 4,500 کسانو ته رسي. هغه دقیق ونه ویل چې څومره کسان د زلزلې له امله مړه شوي او څومره ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او سمې ونړیواله موضوع پر اسرائیل د حماس له خنړی حمله ورسته اسرائیلی ځواکونو نن پر غزه درنی بمباری وکړي. په شخړو کې اسرائیل خواته د شاوخوا 200 کسانو او د فلسطین لور ته هم د نږدې 1500 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوی دي. په غزه کې لسګونو زره کسانو خپل مینې پریخي او ملګرو ملتونو ویل چې خلک د دې سیمې خلک د څښاک او بو او خوړو له کموالي سره مخامخ دي. نور تفصیل به لا اسد الله لودین وورو.
د اسرائیل پاوز وای چې د حماس سخدریزو په ناببره او غلچکی جګړه کې د دریو سرتیرو په ګډون لوو سو زیات کسان په اسرائیل کې وژل شوی دي. د فرانس پریس خبري اجانس په وینا د اسرائیل د فایز واکونو نن دوشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې جګړو کې د دوی لوري ته شاوخوا 1200 کسان ټپیان شوی هم دي. پر اسرائیل د حماس د وړمې ورځې برید د مرګ ژوبل لپلاوه په تیرو لسیزو کې به ساري بلل شوی او پر مهال حماس 130 ملکی او پوځي اسرائیلیان لزان سره اسیران کړي هم دي. بلورته اسرائیلی ځواکونو په غچ اخیستون کې اقدام کې پرون او نن پر غزه تراړې چې 2.3 میلیونه وګړي پکې اوسېږي درنې بمباری کړې دي. دغه بمباریو کې د غزه دننه غاڼې وداني سمڅې او لکتر لګه یو مسجد لمانځوړل شوې او د فلسطین د عامه روغتیا وزارت د وجل چو فلسطینیانو شمیر 493 یاد کړی دی. د اسرائیل پاوز د خپل دغه عملیاتو اهداف د حماس وسلوالو د پوزي او حکومتي ورتیاو لمنځوړل په ګوته کړي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سخت او اوګډې جګړې ته د چمتووالي خبره کړې ده. د اسرائیل د پاوز چارواکو ویلي پر غزه او شاو خاصمو نن سهار او تیر شپه د حماس او نورو جهادي سختريزو شاو خوازر اهداف په نخه کړی دي. په دغه حمله کې له جنگي جټ الوتکو هلیکاپټر او توپونو کار اخیستل شوې دي. اسرائیل پر غزه دغه هوایی بریدونه داسې مهال کړی چې دغه سیمه ته نږدې د اسرائیل په شاوخوا اتو موقعیتونو کې ځمکنۍ جګړه روانه ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرائیل د دفاع وزیر یو واو ګلاند په حواله ویلي چې دوی به غزه په بشپړ ډول محاصره کړي او دغه سیمه ته به د برېښنا خوړو او سون توکو د لګد مخه ونیسي. په غزه کې چې کنټرول 2009 کال کې حماس وسلواله ډلې اخیستي لوړاندې بشري وضعیت نازک خودل شوې دی. ملګرو ملتونو ویلي د ورستۍ شخړو له کبله 130,000 کسان د غزې دننه له خپلو مینو بې ځای شوي. دوی کې ځینې کسان له ویرې او یو شمیر نور بیا د اسرائیل په بریدونو کې د کورنو له نړېدو وروسته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د اسرائیل په بریدونو کې 1,950 کورونه بشپړ ویجاړ او 1,210 نور سخت زیانمن شوي دي. د دوی په وینا د غبریدونو د شاوخوا 400,000 کسانو د اوبو او روغتیایي خدمتونو تاسیسات او 2 روغتیایي مرکزونه هم تخریب کړي دي.
ازادي رادیو اوري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث مهروي د بحث مهم د هرات زلزلې ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې مو د جیولوژیکي چارو متخصصین رابللی دي. د مرستو زلزلې په لور د مرستو د بهیر او اړوندو نور مسایلو په باب په دې 25 دقیقې بحث کې له خپل ملمنو سره خبرې کوو. خو له هغه مخکې ځینې نور مسائل هم رانغاړو. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي د افغانستان په لویدیځ کې د مرګونې زلزلې پر موضوع لیکنه خپره کړې چې د مړو او ټپیانو شمیر پکې تر 2,000 زیات راپور شوی دی. طالبانو په لومړیو کې یوازې د مړو شمیر تر 2,000 زیات شوولی وو، خو وروسته یې وویل چې په دې شمیر کې ټپیان هم شامل دي. د ورسپنې په لیکنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د ویان مولا جانان سائق خبري راخستل سوي چې پرون یک شنبه ویلي ګڼ کسان لا هم تر نړیدلو کورونو لاندې دي او ګڼ کلي په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه کې راغلی چې په هرات ولایت کې مرستندوی ډلې او د روغتونونو چارواکي د شنبې ورځې د زلزلې له کبله د مړو او ټپیانو شمیر کم شي. د طالبانو چارواکو په هرات کې تر زلزلې وروسته خبر ورکړ چې وضعیت په کنټرول کې دی او د دوی د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته څرخل وته کې لیږل شوي او د ژغورنې عملیات روان دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې ګڼ کورونه نړیدلي او ولسی خلک په نورو ژوندۍ پاتې سو کسانو پسې پلټنه کوي. د ملګرو ملتونو محلي چارواکو ویلي زیاته مرګ ژوبله د هرات له مرکز څخه لري په 40 کیلومتري ساحه کې خلکو ته اوښتي ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې د زلزلې مرکز په زندهجان او غوریان ولسوالیو کې ثبت شوی چې زیات خام کورونه پکې د زلزلې په هغو لومړیو ټکانونو کې نړیدلي او خلکو ته وخت نه و چې له کورونه ووځي. د 2022 د کال په جون میاشت کې بیا په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شوي وو. د امریکا له متحده ایالاتونو بل خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز بیا له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو د اخراج پر موضوع لیکنه خپره کړې چې له کبله ظاهرا د پاکستان او طالبانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د لیکنې په پیل کې د پاکستاني چارواکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي دوی 1 میلیون اوله کا 1.5 زره افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل ټاکلی چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي که نه له جبري اخراج او د بند له سزا سره به مخامخ سي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د نیولو ځورولو او توقیف کولو پیښې زیاتې سوې دي. نیویورک ټایمز رسپانې په کراچۍ کې د یوه افغان کډوال عبدالبشر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي پولیس له اطلاع پرته هر کور ته داخلیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دغه افغان کډوال د تره یا کا دوه زامن له 150 نورو افغانانو سره د پولیسو لخوا د چاپې اچولو پر مهال نیول سوي او عبدالبشر وایي چې د پولیسو د چاپې له ډاره د دوی له سترګو خوب تښتېدلی دی. له پاکستانه د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د هغو زیانګالو افغانانو خوندیتوب ته پام وکړي چې افغانستان ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. ګڼو نړیوالو ورځپاڼو راپور ورکړی چې څه باندې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په پاکستان کې خونړۍ بریدونه زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو وخت نا وخت په دغو حملو کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه کوي افغان وګړي په لاس لرلو تورنوي، هغه تور چې د طالبانو چارواکو هم رد کړی دی. په اسلام آباد کې د معاملاتو د لارښوونو د یوه دفتر مسؤل رشید بټ څو ورځې مخکې ویلي وو چې د حکومت لخوا لیکلې خبرداری ورکول شوی چې افغانانو ته باید کورونه او دوکانونه په کرایه ورنه کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغانۍ په وړاندې کښته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه همهغسې لوړ پاتې دي. د افغانستان له اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی، نو نور دې نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی، نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله. اوس خو هغه دی ډالر هم د افغاني په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی، نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښېږدي. او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
ازادی رادیو کا کوم کو ټول ته سلام. سلام نه بعد پاکستان مو افغان ماجرو سسا ظلم شروع کړی دی. ملګرو ملتونو نه امریکا ټول او اربای ملکونو نه مو غواړو چې افغان ماجرو د پاکستان نه وباسي او بس کم دریم هیواد دی ولیږي اربای ملکونو ته. یا مو د افغانستان کی زمينه مساعده کی حالت مو به تر شمو سره مرستي وکي. پاکستان کې زیاتره افغانانو اقتصاد هم خراب دی، ځینې خدي مالدار ځینې اقتصاد خراب دی. افغان مهاجرین د پاکستان نه وخره یم د افغانستان ته ولیږه یم د دریم هیواد ته ولیږي وایم اروپایي ملکونه او امریکا او ټول بس سر یو ځای شه بس مونږ مشوره وکړو بس مونږ د یو دریم هیواد ته په پاکستان نه دې مونږ وباسي والسلام
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهروي د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4500 کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د دې ادارې ویاند په مشخص ډول ونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي. تر ټولو ډیر اغیزمن شوې سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ د غرض د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویلي چې پس مکه ډیر مرګ ژوبله خزو او ماشومان ته اوخته ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګند کړي او د بشري مرستو ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې تلیفوني مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکی او خدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه. خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدیدې کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي. بل ورته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپلې خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي. د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 100 اسرائیلیان وژل شوي دي. وژل شوو دا شمېر په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل له اسرائیل څخه په 400 کې د زیارت کوونکو د دوو ډلو په ګډون 240 رومانیایی ادبا ایستلی دي. دوه الوتکې د رومانیا په تاروم ملي شرکت پورې تړلې او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي. نن د ورځې په پیل کې د غراز هنګري هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حواله لارې په دوه الوتکو کې له اسرائیل څخه ایستلی دي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط په لور وخوځېده. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د دو ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د افغانستان په لویدیځ کې د شنبه ورځ په زلزله کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نولای دی. د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه او د تلفاتو شمېرې هر شېبه د بدلېدو په حال کې دي. خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې دا شمېرې وروسته ښایي تر اوسني حالت څخه ډېرې لوړې شي. د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څانګې مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوی دی. خغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لویې انساني فاجعې تر کچې لوړ شي. د خغلی امیر نجات په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کندوالو لاندې چرباسي نو مستقیمه هدیرو توړي او خخوي. افغانستان به وزله هواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي. په داسې حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو تمرسته ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړوي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړي، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر د اغیز او څرنګوالي او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډیرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څیړونکی نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. ښاغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانۍ سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده ات از ما نه پیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر غوارم چه در مختصر یو معلومات در دغمزی که پاکله او در زلزله پاکله در اوریدون که تا او هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه دغمزه که در دری قشرون جور سویده، اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه سطح پوری مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی دا دی، بیا ستینوسفیر ورتوی چاغه یو مذاب شکل مایه دی تر مزکی لاندې، یعنی دا قشر یعنی پر مایه باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلی چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دغه کوي، یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او عمودی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزلې وای.
چې دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو له عمله تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ته ویل چې نه دی ویل خو تاسو ته وایم او درنو اوریدونکو ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته وایي، د ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي، او دا عکس پاکستان کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسلا عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي، البته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینې برخه عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعی کی تر کندار تر چمن پوریزی بل مثلا دبل فالت یا درز دی چیزی تر پکتیکا او پکتیا او تای تر بدخشان پوری دا درزونه تثبیت څه چمنګه مخبل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې کا آرامی وای مون کوله سې د اندازګیری پاساس باندې د تعین کو اما متاسفانه
په دغه تعین شویو درزونو کې چې تصویر د عبد الرحمن مومند د فضا ته د سفر پر مهال ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتی ولو یو تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمځکې لان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجې پر دمځکې پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږه مطالعه وکړو مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږه اطمینان ورکول راپور ورکوله بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږه د پنور ولایت کې د تخنیکی نام لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې د واقع سوي دی کومګه ارتباطات د دنیا سره د لوده
اندامه پښتنه کوله اندامه پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکی سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم گروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکا نه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي
متاسفانه چې اړیکې نه چې په رسمیت ونه پیژندل شي څنګه د کومې لارې دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي دا
خو یې ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان ترلاسه کول
او متاسفانه چې البته بیا بل خبره وو البته متاسفانه چې دا یو هو هر څوک د چور په قصې کې و دا سينه و چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیم د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې د لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت د لپاره متاسفانه چې دا نه دی شو اوس ډیر مشکل دی چې دا کارو چې اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز دی د علما او د دانشمندانو چې جوړ وای جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړی کی او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کی د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې وغانی جوړ کی او مطالعه وغانی شروع
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونې سره وصل دی کاکر صاحب موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر مهال چې کله د افغانستان ستورمزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمه تثبیت شولې په دې مسایلو موږ خبرې وکړې خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري
سلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته او ډیر خوشاله شوم چې تاسو مونږه درته دعوت کړیاستو د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماته تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې لوی زلزلې کیږي هغه وړه فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دا شوی اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 1990 کلونو کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دي وس هم هغه نک تری کار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلوي 500 کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصرف سو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې و هغه هم ضعیف شول لکه درونه چې و هغه د افغانستان نه وتل د سلوي کلونه په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو منګه هم کوشش وکړ چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې و خبر روانو بعضی سیړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کې یو پلان جوړ کړو یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس کسا بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجست کی څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او سازان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا د وینم متفقو او هغه لپاره پلانونه هم جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا په آینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي
بله کاکر صاحب د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله مونږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان نه بیرون مونږ ډیر په هان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبان د چې څنګه دی د خارج نه بیرته راجسپی کوم په هان چې په افغانستان کې دی څنګه راټولې د دې لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دی حالت کارو کې ځکه چې د ساينس په هانو او د په هانو کارکورکو صحیت تل او د هغه ته ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته د دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او دی کې ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینه کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس پر موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریک کړو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریک کړي چې موږ وښه کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي د ټاګان د افغانستان نو دا اوس د طالبانو خپل مسولیت دی دا به یو د کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوي یعنی یو زلزلہ چې وشول بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو مګر د دې ته خو د زلزلې مخ نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکالیا د زلزلې د اټکالیا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ د ټولو د سلور درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي دو میگنیټیوټي درې میگنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچې یو ساحه کې په لاس کې 15 کالو کې زلزلہ شوی نیوي اول ته یو دو میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فلټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پوشي
ها یعنی امکانات شته د چکله یو زلزلہ کیږي د غیر مخ کې وړي زلزلہ کیږي دا وړي زلزلہ موږ ته تاخي چې تلوي زلزلہ راتلون کینې نو د دې لپاره کولای شو د امغه په اساس نو ته تیارې ونیسو او خلکو ته په هاوی ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلہ راتلون کې شته د کچیر موږ تاریخي زلزله وګورو هلته شوي وي، مثلا شپږ یا اووه مګنیټیوډ زلزله شوي وي، نو دا امکانات شته ده چې اوس بیا هغه زلزله تکرار شي په دې منطقه کې.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د یوې لویې زلزلې راتګ نه مخکې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لویې زلزلې وي، او د دې وړو زلزلو له سب نه وروسته مونږ ته دا معلومېدای شي چې لویه زلزله هم را روانه ده. همداسې
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزله شوی نه وي، او دا او چې کله وړې زلزله وشي نو امکان دا ده چې دا د پلیټ بیا امکانات شته، د سنر سل بوسولو کې امکانات شته چې دلته لویه زلزله راتلونکې ده.
ډیره زیاته مننه. بیا هم ښاغلی نادم صاحب نه پوښتنه کوو. نادم صاحب، کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل، او په هغو کې یو دا هم دی چې د طالبانو حکومت ولو که په امکانات نه لري یا له نړیوالې ټولنې سره، نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، دوی په خپله هم له خپله اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لږ تر لږه زلزله سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلې د زلزله سنجونو د ټکنالوژۍ یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دي، ګران دي، د طالبانو د حکومت په وس پوره دي، او که د میلیونونو ډالرو خبره ده، او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکم، و دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي، ولاندیز وکړي، ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولاندیونه وکړو چې علائم د زلزلہ. علائم د زلزلہ هغه وخت کېدای شي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کړو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپا غو درزونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزیتی په اصطلاح پروژې فعال کوو، او مونږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو، همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزله سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزله دوی تثبیتوي، او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون دی د په تصادم دی دغه پستلا درزونه دنن په عمق دمزکی چې لیری د سات دمزکی هغه مته زلزلې لګي، هرڅ چې نږدې بیا تاثیرات ډیر دی، او رښتړې ډیر دی خطرات دی. بلدا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي، د هغه مرکزونه زلزلې سنج دا دومره په فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بلدا چې د کاکر سره په خبر ده دوامدار سیلینی په کار دی په دې حساب باندې، ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال زی چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید د نړیوالې حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونه تر پایه پورې ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونه تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي، او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي. نادم صاحب، تاسو لاندې ځواب راکړئ، بیا غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي، چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه، به هر زلزله چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي، په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سیاغه تاسو سات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچيري ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو، خو ځان باید لیري کې، او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات ترمزي تر میزو لاندې ولر شي، پر څلور په شی ولاسي او خپل د سر او دغه باندې دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزې تولار نشي چې پیسې لا خفه نشي دې شانو باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پسلرزه وو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، په دې چې دا په ایراد کې اول زل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نست په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزله نه لیدلې. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په د دې زلزله کې د شنبه ورځې په زلزله کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. یو علت هم ښایي دا وي چې دا داسې وخت د ورځې وو، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وځي او ښځې په کورونو کې دننه له ماشومانو سره پاتې کېږي. که داسې بیا خدای مکړه داسې زلزله بیا پیښیږي، ښځې د خپلو ماشومانو د خوندي کولو لپاره د ځان د خوندي کولو لپاره څه کولی شي او باید تر ټولو اسانه لاره یې څه ده؟
اوس خو زلزله شوی دی او د زلزلې نه پس ټکانونه هم راځي. نن هم دوه ټکانونه چې یو نه وسلوره شهره نه هو او بل وسلوره شهره وو شوي دي تقریبا 3 ساعته مخکې، دلته دوه زلزلې نور هم شوي دي. زه خلکو ته او خپل میندو خویندو دې ته وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي، د خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درزو کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره په کورون دننه وي ځان نه وباسي بیرون، ځکه چې اوس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي، نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي، کنه لږ سره د هغه مرکزی هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلې فعلا شوې ده. د دې مخکې بل زلزلې په 1978 کې شوې او 3.5 مګنیټیوډ اندیز کې مستقیم هم دغه ځای وو، یعنی د دې معنا دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزلې تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومانو ته چې احتیاط وکړي او تاسو یو هفته یا دوه هفته یا درې هفتې د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې بس راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونو کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځېږي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خپرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلي میلمانه لطفاً لنډ دې سوال ته ځواب وایاست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لنډو 1 دقیقه کې تاسو اول نادن صاحب ځواب راکړي او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسې ښه تخلص خادم راکړی، دا هم ډېر ښه دی. بل دا دی چې ګوره ستاندرد او معیاري ګوره، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسي، مثلا سیخی ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسي. او بل دا چې چیرې د ګولو یا نورو پخو خښتو ته جوړي دغه چیفت دغه دستي ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په اصطلاح که افقي دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتیږي نه نړیږي ژر، یعنی دغه دستکیان یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختماني له لحاظه ډېر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریک د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې او کم نو سیخه ګول کم ملی میټر دوی بعد د ساختمان کې په پام کې ونیس.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پات شو مې ربنه وکي.
زبا د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینری نقشې د زلزلې مقاومت نقشې شته دي، او انجینر صاحبان کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي. خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي که چېره موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې دپاره هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کوي. دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره، او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکی نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.